پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو زموږ غږ لاساته راډیو ناوړی د ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صاف او واضح توګه خبريږي. دا زموږ غرمنۍ خبری مجلده دا د پی او سټوډیو په نوم باندې د ازادي راډیو خبری مجلده چې پکې بیلابیل خبری مطالب خبرو. خو مخکې له دې نه چې ریپورټونه ترشو په مخکې د دې سات خبرونو ته فرشته جلال زئی دراوړي.
وستوالو طالبانو د بغلان د مرکز پلی خمرې پر څو امنیتي پوسټو بریدونه کړی دي. نن په افغانستان کې رسمن د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو د کاندیدانو د نمونو د ثبت بهیر پیل شو او جرمني له شپږو کلونو وروسته یو ار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی شوه. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن پیل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کاندیدۍ لپاره یو شمېر کسان دغه رامخکې شوي دي او د نن ورځې په جریان کې به معلومه سي چې څوک د جمهوری ریاست لپاره خپل نومونه ثبتوي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي حزب نن دا رد کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل سي. د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویاند عباس آګا نن په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته استول شوی ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب له لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره رامخکې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات په سرطان کې دي. طالبانو تیره شپه د بغلان د پلخمرۍ د مرکز پلخمرۍ پر څو امنیتي پوستو حملې کړې چې په دغو حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د بغلان والي عبدالحی نعمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو ډله ییزو بریدونو کې 10 پولیس وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو له لاسه وتلې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې 40 سرتیري یې وژلي او 2 پوستې او یو شمېر وسلې او مهمات یې نیولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیونونو څخه لایف خبرې دي دغه هیواد د دفاع نوی وزیر معرفي کړ. پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه رسمن پرون په کار پیل کړی دی. شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله وروسته له هغې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ورته دا مسؤلیت وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیمس ماتیس د ډسمبر په 6 استعفا وکړه. ماتیس ویلي و چې سیاستونه یې بشپړ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له سیاستونو سره مطابقت نه لري او له دې امله استعفا کوي. جمهور رئیس ترامپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی نه د څرګنده کړی چې شانن به د دفاع د وزارت د سرپرست څخه د دفاع وزیر ونوموي او که به بل چاته دغه دنده وسپاري. جرمنی تر شپږو کلونو وروسته یو ار بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا خبرې وکړې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومونیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي دایمي دي د 2 کلونو په مخه دوره‌ای غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ تر څنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسی پلوسی د دې جرګې د 1/14 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسی چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو لپاره د استازو د جرګې مشره وه، دغه دنده چې نن د دې جرګې 415 غړي غونډه پیلوي پایل کړی. د تیرې نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره وخپل کړي. اتاویا کلنا نانسی پلوسی د ولسمشر ترامپ له سختو منتقدینو ده او اکثره دیموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو د هغه د سوداګرۍ د معاملو د خیریه ټولنو په اړه د جمهور رئیس ترامپ د پالیسیو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې سل غړي لري د در پنځوسو غړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. داود ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې با په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات ولرو. وړاندې با په خبرونه کې واوري چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه په رسمي توګه پیل شوې. زموږ خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته ورغلی دی وګورو چې آیا کوم څوک تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه رامخته شوی او که نه. پر دې سربیره به دا هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم باید پکې زیاته ونډه واخلي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د انتخاباتو پر موضوع د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکام لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالاتو له روسیې غوښتي چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مو باسي. دوستان اوس ستړي مشي لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه رسمن پیل شوه. یو شمیر کسانو لا د مخه د کاندیدو لپاره هغه معلوماتي کڅوړې چې دي هغه یې اخیستې دي. وبګورو چې آیا دغه پروسه چې نن رسمن پیل شوې ده تر اوسه پورې څوک د نوم د ثبتولو لپاره رامخته شوی که نه. اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی او هم د اوس سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي لتابه او روڅنګ روانه ده دغه د نوم لیکنې پروسه.
ډېره زیاته مننه انسب. څنګه چې تاسو وویل نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه په رسمي ډول باندې پیل شوه. د دیارلسم له جدې نه د جدې تر اخره پورې به دوام لري. د جدې په لومړۍ نیټه باندې تر نن تر تیرې ورځې پورې یعنې د جدې تر دولسمې پورې یوازې د نوماندانو د لوري نه د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو موده به چې هغه تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وویل چې د دوو میرمنو په ګډون باندې تر دې دمه درې اویا کسانو معلوماتي کڅوړي ترلاسه کړي. نن ټاکل شوي وه چې د محمد حکیم تورسن په نوم باندې یو کس د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره په رسمي ډول باندې ځان نومان کړي، خو سوشلي وړاندې خپله ښاغلي تورسن رسنیو ته وویل چې د ځینو نیمګړتیاو د ځینو ستونزو له امله ونتوانېدو چې نن خپله کاندیدي اعلان کړي او په رسمي ډول باندې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان نومان کړي. د ده لومړی معاون محمد نادر شاه احمدزی او دوهم معاون یې محمد شفیق ایساري و چې ایساري د ځینو ستونزو له امله نن ونه شو کړی چې دلته کمیسیون ته راشي. د همدغې نیمګړتیا له امله چې د ده دویم معاون نو موجود، دویم مرستیال نو موجود، نو د هم ځان کاندید نه کړو. ویل کېږي داسې چې د ورځې په جریان کې به یعنې د ورځې دوهم نیمایي شاید شاوخوا دوه بجې د ولسمشرۍ دپاره یو بل نومان هغه راشي او د نن ورځ لپاره ځان نومان کړي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې چې دوی سره نن ورځ دوه نوماندانو ژمنې کړې وې چې دوی به د ولسمشرۍ د نوماندانو په توګه رامخته کېږي، خو محمد حکیم تورسن چې تر دې دمه همدلته و اوس رسنیو سره خبرې وکړې په خپله مخه لاړ، دا هم د ځینو ستونزو له امله ونه توانېدو چې ځان نومان کړي. د کمیسیون ویان زدي صادق سره سوشلي وړاندې موږ خبرې درلودې. دوول چې دا پروسه د جدي تر اخري نیټه پورې دوام لري. د جدي تر اخري نیټه پورې به کاندیدان راځي. قانونونه به نماینده په شرایطو کې خاص توپیر نه دی راغلی. ما د تیر وختونو شرایط دي، باید مسلمان وي، بل تابعیت ولري، افغاني تابعیت باید ولري، زر سل زره استقرداري تذکيري ولري، او 1,000,000 افغانۍ د ضمانت په توګه باندې باید دوی د کمیسیون ته ورکړي. همدارنګه جرمي سابقه ولري، دغه شیان دي چې باید کاندید دپاره شرایط ساتل شوي دي. او دوی وویل چې کمیسیون بشپړ آماده کړي لري د انتخاباتو، د ولسو شوري انتخاباتو لپاره، سره له دې چې انتخابات درې میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. مخکې کتل شوي چې عمل په 1 دسمبر باندې به انتخابات ترسره شي، خو د وروستۍ معلوماتو له مخې چې د انتخابات به د 3 میاشتو په ځنډ باندې ترسره کیږي. او دا ځل مهمه خبره دا ده چې څلور واړه ټاکنې، یعنی د غزنی انتخابات، د پارلماني همداراز ولسو شوري انتخابات، ولایتي شورا انتخابات، او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات، به دا ټول په یو ځل باندې ترسره کیږي. بلې هم سر
زیاته مننه په دې هیله چې ښاغلی تورسن به خپل مرستیال پیدا کړي او بیرته به راستون شي د انتخاباتو کمیسیون ته، او بالاخره به نوملیکنه وکړي. مننه درنه کوو. کور دې ودان. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره نوملیکنه پیل کړه. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړه. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي، او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده. ټاکنو نویسم د سرطان ته وزندل او د ټاکنو د قانون په اساس محلویش لکه تر لګ یو سوشل ورځ مخکې له ټاکنو نیټه خبر دی اعلان سي، او په ریکه بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید سره سي. نو اوس تر اوسه پرې د تذکرو، د تصویري تذکرو، همدارنګ د غسناد او د سیړونو لړۍ تر لمه دغه صحیح روښانه سیم ندي، نو هادونو سره شریک سیم ندي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوښ باندې تو حلقه ایجاد کړي، او په دې اوغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ټاپ کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دا اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده، او په عین حال په ډیره عجله په عجلې سره ستر کیږي. حتی موږ په دې باندې پوه چې ځینې سیاسي نو کمیشنران ته دا وړاندیزونه یا دا مشوره ورکړي چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زړه زړه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دا لړۍ بشپړه کړئ، تر څو پدې کې به هغه وختونې دابسې موږ وایو چې څنګه کمشنرانو موږ مختص
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډیر شي یو څه به ستونزمن شي؟ دغه انتخابات د کلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی د سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډیر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بله شکه، څومره چې کاندیدان شمیر زیاتیږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختیږي، او د دې ترڅنګ رای کې کیږي، رای چې تاسو ولې ټاکنې په لومړی پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم درته ځینو دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکی او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې سوی را ایجادولای شي، او فقط پروسه وګدوي. او ځینې کاندیدان خو پیږي سره د قانون حق ورکړی ده، د سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان مملکنو کې په شایط باندې برابر دي، اما خو پیږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټون کې نشي کېدل. ولې بیا هم دوی حق د موږ نه غواړي چې دغه اړه باندې نظر ورکړو، ولې پروسه لوی د کوي او په عین حال کې رای تي وي.
بله، یو ورسې پښتنه بل هم رشید سی وغه ده چې ځینې تاسو کاندیدان هم ویل کېږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغوی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي، نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت لپاره رای ترلاسه کړي، آیا د ریاست جمهوریت لپاره به لازم رای ترلاسه کړي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړي وي؟ څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط ستنه؟ دوی باید یو لکه تذکرې چې سټیکر ولري هغه باید راوړي، یو وخت فلټر چې نو اضافه لږ نه دي، ټاکنو خپلواک کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی. ورته خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده خصوصاً چې پیګه دوی په کیمرای وړي دي یا ناکامه ده یا مختلف مسله پیګه چې دوی رای نشي وړلې فقط غواړي ځانونه مشهور کړي او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي هغه ده چې لمطرح کویندن سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره دوی نه امتیازات ترلاسه کړي چې وي ولا وزارت یا سفارت یا تاسو پیګه حتی په تیر ټاکنه کې ولسمشي یو تن کاندید دی ناحیه د عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوان امتیاز ورکړ سو چې هغه به تیر سل خپل هغه کاندید نو دا بحثونه هم پدې کې مطرح دي
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید چې تاسو سره مرکه واوري د 12:15 دقیقې شوې راځي اوس په امڅو اقتصادي خبرونه واورو
د افغانستان متشبثینو علی بورد وای افغانستان له پاکستان سره یو ځل بیا د مالوچو د سوداګرۍ یو کلنه هوکړه لاسلیک کړه. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغان ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال په ترڅ کې به په هر یو میاشت کې د 3.5 موټر مالوچ پاکستان ته صادرېږي. د ښاغلی حاجی اغا په خبره د افغانستان په فاریاب، بلخ، کندهار، هلمند او یوشمنور ولایتونو کې د مالوچ په کاروبار تر 3000 کسان بوخت دي. یاد بورد له افغان حکومت او پاکستان وغوښتل چې د 3 میاشتو په موده په جمرود کې د مالوچو د سلو درول شویو موټر برخلیک دی معلوم او پاکستان ته د ورتاګ اجازه ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي سږکال په ننګرهار ولایت کې د خرما 2000 کیلو حاصلات ترلاسه شوي دي. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت وزیر نصیر احمد دورانی د خرما له ترویجي بغنه د لیدنې په هدف ننګرهار ولایت ته تللی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې نوموړي په خپل دغه سفر کې د ننګرهار د زیتونو فابریکې ته له ایټالیا هیواد نه د اخیستل شویو وسایلو خبره هم کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې راتلونکي کال به د خرما او زیتونو تولیدات زیات او په دې برخه کې بهر ته د صادراتو زمینه هم برابر شي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ ډیر سپوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ چلويخت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 1,000 ایراني تومان 50 پوله، 1,000 هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او 1,000 پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري او دا زموږ غرمنۍ خبري خبرونه ده. مخکلی دین چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. متحده ایالاتو له روسیې وخت چې په مسکو کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د امریکا د سمندري ځواک پوخانی افسر پاول ویلان د ډسمبر په 20 په روسیه کې د جاسوسۍ په تور توقیف شو. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، هم د شبر سره په سټډیو کې ده. مراد صاحب، د امریکا د متحده ایالاتو حکومت له روسیې څه غواړي؟
مننه صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون په دې اړه په برازیل کې خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې روسیا باید ژر تر ژره دوی ته وایي چې پر پاول ویلان چې په مسکو کې نیول شوی دی څه تورونه دي، او که چېرته تورونه پرې غلط ثابتېږي نو هغه باید فوراً بیرته متحده ایالاتو ته راستون کړي او خوشې کړي. متحده ایالات وایي چې د دوی سفیر په مسکو کې، د امریکا سفیر پرون له پاول میلان سره چې په توقیف کې دی کتلی دي، خو بیا هم ډیپلوماټیکو چینلونو لارې روسان د امریکایانو غوښتنو ته ځواب نه وایي او سپیناوی نه ورکوي چې دغه امریکایي وګړی ولې نیولی دی.
روسیه څه وایي چې ولې د امریکا د پوځ د متقاعد افسر توقیف کړي؟
روسیه دوه ورځې مخکې ویلي چې دغه د سمندري ځواک، د امریکا د سمندري ځواک د 40 کلن افسر چې پخوا په عراق کې هم پوځي خدمت کړی دی اما بیرته د پوځ نه وستل شوی، دی بل فیل په جاسوسۍ نیولې ده. خو روسان په دې اړه وضاحت نه ورکوي او تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څه ډول جاسوسي ده کوله. دغه افسر انسب پاول ویلان یوې امنیتي کمپنۍ ته کار کوي او له 2001 کال راهیسې څو ځله کورنۍ و چې مسکو ته تللی. خو دا زلوسان وایي چې دوی سره داسې شواهد او اسناد دي چې ثابتوي چې ده د امریکا لپاره جاسوسي کوله. اما تر اوسه پورې روسان امریکایانو ته دا نه دی ویلي چې په کومه برخو کې د جاسوسي کوله او تور څه شی دی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. رضوان مراد و چې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ په هغه نوي راپورته شوي کړکېچ معلومات راکړل چې د مسکو لخوا د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو له کبله رامنځته شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږه غلازادې راډیو ناوړی زموږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپک نبی اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترګری پوړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو هم ده او باید پکې ونډه واخلي. ډونالد ترامپ چې پرونی په واشنگټن کې د کابینې د غونډې تر پیلېدو مخکې څرګندونه کولې، وزل بیا په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې چې د پوینانو لسم کال ته داخله شوې خپل ناره زایتی په ډاګه کړ. خو نه ویل چې اله دې هوا د امریکایي ځواکونه وباسي کنه. مخکې د شمپ حواله ریپورتونه کې ویل شي چې نوموړی په پام کې لري افغانستان نه د سوار لزر امریکایي سرتیرو نمایي اله دې هوا د وباسي. د ولسمشر ترامپ د سرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیر بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیه او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپږ زره مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریه طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې څلور پنځه اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل. خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی چې 700 میلیارډ ډالر مې چې هغه هېڅ انتظار نه کاوه ورته ومنل. خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دی کړی. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړی خوښ نه یم. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی. خو هند په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارډ ډالر لګولي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه یوازې د امریکا نه ده بلکې د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم باید زیاته ونډه پکې واخلي. اوس هم بیرته د افغانستان ولایتونو ته ستنېږو. د لوګر پوهنتون چارواکي وایي چې دا مهال په دغه پوهنتون کې د محصلانو لپاره د زده کړو او تحصیل مناسب شرایط برابر شوي. د چارواکو په خبره پخوا په لوګر کې د ګوتو په شمیر ښځو لوړ تحصیلات کړي ول، خو اوس مهال د پام وړ ښځې لوړې زده کړې کړي او په حکومتي ادارو کې په دندو بوختې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله په لوګر پوهنتون کې د محصلانو د باکیفیت زده کړو لپاره د ودانیو په ګډون د کتابتونونو، انټرنیټ خونو او پرمختللي ټکنالوژۍ په برخو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوې دي. د لوګر پوهنتون چارواکو دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د یاد پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت د جشنوارې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړې. د لوګر پوهنتون رئیس ناصر ستانیزي وویل چې سږ کال هم د یاد پوهنتون څخه 18 تنه محصلان فارغ شول چې 9 تنه انجونې دي.
اوس الحمدلله موږ هغه سهولتونه کوم چې د یو باکیفیت تدریس لپاره د محصلینو لپاره اړین دي تر ډیره حدا پورې په خپل پوهنتون کې د محصلینو لپاره لرو. هغه که د تدریس په برخه کې که د ټکنالوژي او د انټرنیټ او کتابخانه او دغه وسایل موږ لرو.
بل لوري ته د لوګر پوهنتون فارغان هم مني چې د پخوا په پرتله د زده کړو او تحصیل په شرایطو کې ښه والی راغلی دی. د خوونی روزنې د پانځي فارغ عبدالمنان وای
کله چې موږ اول پانتون ته راغلو په پانتون کې نه چوکۍ و نه استادان ډېر کم درلودو، خو لله الحمد اوس د زیاتو تعمیرونو شتون لري. استادان دي الحمدلله کتابخانه سي موجوده نه و، کمپیوټر لیب نه و. د محصلین په نمایندګۍ باندې زه له لوړپوړو چارواکو څخه هم زما هیله دا ده چې لوګر پوهنتون ته نور پوهنځي زیاتې کړي.
د لوګر پوهنتون استاد وحیدالله عبدالرحیم زیام وایي چې یاد پوهنتون په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لوړو زده کړو لپاره ډیر په ګټه تمام شوی دی.
مخکې د دې نه چې د پوهنتون فارغان راسي، په دې لوګر کې د ګوتو په شمار ښځې د لیسانس د کچې درلودونکي ول، اما اوس الحمدلله سه 22 نفره پروس کله ټولنه ته وران نسول، نه هکسه سکل ټولنه ته وران نسول چې کوم انجونی فارغ سوی دي او بیا اتیا فیصد هغه د وظیفې چکتنه سوی دي او وظایف نیولې دي.
بل لوري ته د لوګر والی انور خان ساغزی د فارغانو جشنوارې ته په خبرو کې د ځوانانو اندېښنې او غوښتنې پر ځای وبللې او ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به د دوی یو شمېر غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
زه اطمینان درکوم سږ کال به انشاءالله ولعزیز د کارتې مامورین سړک درته اسفالت کړم، کدا ونه سجوی چې او ګلدانونه خو بیسل پسل کې درته جوړ کوم. ولې اول کوشش کوم سړک به اسفالت شي. د پونتون په شاوخوا کې غصب روان دی، ټول هغه غیر قانونی دیوالونه چې جوړ کړی دا اطمینان در کوم په ډیر لږ وخت کې واغ چې پکو. ولې بیا هم وایم چې ستاسو همکاري نه تناد ولایت مقامی سم نشي کولای.
له لوګر پوهنتون څخه داسې مهال 18 ځوانان فارغېږي چې تیر کال هم له یاد پوهنتون څخه 95 کسه فارغ شوي ول چې 22 تنه انجونې وي. لوګر پوهنتون دا بهال د 113 انجونو په ګډون شپږ سوه محصلان لري چې د ښوونې او روزنې پوهنځي د کیمیا، بیولوژي، فزیک او ریاضي په څلورو څانګو کې زده کړې کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس به هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو.
ستاسو له پیغامونو
بله، زه سنگین مظلوم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی، سید کرام او تر ولایت پورې رسیدلی پخوا او شا کې غله ډېر شوي دي. نو له چارواکو څخه مې هیله ده چې دا غله له مابین نه ویشي او بندیان یې کړي. خو بعضې ځای کې حکومت اقدامات کړي خو په واسطې له وجې بېرته غله خوشي شوي دي. د زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم د خیره موسسو سره مننه کوم مرمنو سي دلته موسسه زابل سره دي د شپې خوراکي مواد راوړي خو دا خبره دلته چې دي اکسنه ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي په فلو کې کلا سو غریبانو سره چې دلي هغه مو غریبانو ته څه وکړي او لسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رښتي او غریبانو ته نه رسیدي دا دروغ وایي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول د ننګرهار ما آزادی رادیو ته خپل سلامونه هني جهلی وړاندې کوم پس د سلام نه دا پیغام دی چې معلمین دوپاره د بایومیټریک سیستم سره په تاوان دی او معلمین ډیر سخه پتنګ شوی دی او مش روان اند چې د معلمین او د ښوونکو معاشونه بند شوی دي سو کوته معاشونه خپل وخت نه ورکي او سخت ستونزو مشکلات سره لاس ګریوان دي د حکومت خواړم چې د معاشونه او خپل وخت باندې ورکي تر څو ښوونکي په خوشاله شي سلام بایسترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه چې خبرو شو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي په آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې زموږ به پاڼه دا کتلی شي او سم یو ور بیا د خبرونو وخت را ورسید فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونې رسمي بهیر نن پیل شو د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر اوسه لا چا خپل نوم نه دی ثبت کړی د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ادارت کړ چې د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق به د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ګلبدین حکمتیار په انتخاباتي ټیم کې شامل شي د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت حزب ویان عباس آگاه ویلي چې محمد محقق به د وحدت اسلامي حزب لوري په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نوم ثبتوي و سوال طالبانو تیر شپه د بغلان د مرکز پلخمری پر څو امنیتي پوسټو حمله کړي چې په دغه حمله کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده پاتریک شانن د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسمن په کار پیل وکړ شانن چې مخکې د دې وزارت مرستیال په توګه دنده ترسره کوله د هغه ورسته د ولسمشر ترامپ لخوا د مسؤلیت ورته وسپارل شو چې پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس د دسمبر په 6مه له دندې استعفا وکړه په پام کې د چټ امریکا د کانګرس په استاذ جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پلوسی د دې جرګې د یو سلو شپاړسمې کاري دورې مشري په غاړه واخلي د تیرې نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 250 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهور غوښتونکو سره وو خپل کړي او جرمني تر شپږو کلونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي شوه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربېره د امنیت شورا په لومړني رسمي غونډه کې د دې شورا پر میاشتنۍ اجنډا هم خبري وشوې
دوستانو له فرشتي جلالزئی مننه کوو چې خبرونه در واورول د ازادي رادیو دا او نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شي اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډراما او پری پاس
یو کلی زرغه ګونه
د یو کلی زرغګون ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو واوریدل چې د نوې کال د پیل په ورځو کې خوونکو عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله الله تعالی دې د نوې 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي خوګو اوریدونکو تاسو هم امین وایي اوس به واورو چې د کلی ځوانان د څل لپاره راټول شوي دي
سیدا په ځوانانو غږ وکړه شور دی نه کوي چې په خبره سره پوښ
جمیل خوای والا کانو تاسو غلی شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږی کو
کور مو ودا چې شور مو غلای کو اخا خبره دا ده چې د نوې کال په ورځ ځوانانو د نیالګوی د کینولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټو او خیزه نو نستړی کړل
او جمیلا
هغه کار خو وسو نوی کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما دا تو خو مې تر دادا پورې پرېږده، په نوي کارونو هم خبرې کوو.
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتڼ او ګډاره روان دي؟
هلکه موسا ګله او خدای داد ګله، دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه پاتڼ او ګډا سر یې؟
خدای داد ګلیا، دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه یو په خبره سرونه خلاص یې.
موسا ګله، ساده ګله، ته مې مسکونډه پویوه مې. جمیله، داسې ده چې ما او موسا ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه دوو خبرو ته ډېر خوشحاله وو.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یاره خدای دې ګلیا، هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه، ته وایې ښه د موسا ګل غوندې هوښیار نه.
خدای دادا، موسا ګل کومه خبره یادوي؟ اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی. زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله، دا ځوان درښیم، زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې، ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه، دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسا ګله، بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده، ته وایې ښه دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي، ته وایې ښه.
کوم کار ته موسا ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي، ته وایې ښه، له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې شي، دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي، ته وایې ښه. که څنګه خدای داده؟
نه نه، ولې به کنه یې مایلې؟ خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هادې ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
هیلې، ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وای ښه، ته وایې چې زما دې ورته تلوسه کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه.
خو زه دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو؟
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي، چې زه به د کال تر اخره دا دا کارونه کوم.
هو رښتیا هم، که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسیږي.
هیلو، زما د زړه خبرې دې وکړه. په دې کتاب کې مې همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فردانې، که رښتیا یې درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو. که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو، د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه دا اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلې نه به هم نوې هیلې جوړوې.
هیلې دې هم ښه کوشش وکړي. وایم داسې هیلې به شي چې بڼکې به یې د موسا ګل ته اوس نه ښکلي وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو. انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي. انشاءالله چې کامیابي به شي.
تا ترور بیبی نن خو ډیره خوشاله ښکارې.
منم د معاوني ځای بیې نه پیسي په رښتیا د تعلیم والای و زه نن ډیره خوشحاله یم چې معلمه صاحب عادله هم د ښځو د شورا دفتر ته راغلې ده.
کور دې ودان ترور بیبي، الله دې په ایمان خوشحاله که.
امین له دې خوږې دعا دې جرسم له ټولو مسلمانانو سره.
ترور بیبي، معلمه عادله ته خو زه هم خوشحاله یم. زمون خو معلمه ده، ډېر څه مو ترې زده کړي دي. خو وی نه ویل چې ډېره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
ختیجې، یو عرض مې راوړی. ما وی چې ترور بیبي به لږ مرسته راسره وکړي.
وایم په غبرګو لیمو مرسته به ولې نه کوو. خو ته مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبي، د سوا زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دینی سبقونه.
زینب خود چه خبره؟ دو ټول نجونو او ښځو د پیکی ګل ده، ډېره پوه او خیاره ده.
همداسې ده، زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سوا زده کړې په کورس کې د دینی علومو معلمه شي، ښځې اونجونې به ډېر څه ترې زده کړي.
وایم د زینبې لپاره خو به مونږ ټول خپل وس کوو. معلم صاحب عادلی، ته بې غمه اوسه، دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله، وپوهېدې؟
ښه ده شې ترورې، بې تا دې نه شو.
یاره معلم صاحب عادلې، د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. کار ته ونه شوه؟ زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحب نفیسې، دیوه چې هر زندگی دلی وی رڼا خوروي.
انتا زینب ما ته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کیږي.
خدیجې ته ښه وایې، ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یاره شفیقی، نام خدای دوی سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره، خدای دې له بدو سترګو وساتي، د سړي د زړه پکې خوشحاله شي.
زه خو وایم کور ودان موساګل هم سکل د قنانو سره ډېره خواري کوله، خدای شته ښځه د اتیت خونه پیدا کړي وو.
اوهو، او موساګل دې یاد که؟ هغه د بارې په شا دی او لاسونه یې په دوه نیولي دي.
ته صبر چې غږ پرې وکړمه.
موساګله، او موساګله،
خانصر
دی خو راشه چې په کار مې دی خو راشه.
وایم د سترګو په رب کې به درسم. ته وای ښه
ورورو راځه چې بار دې په شا دی ونه غورځېږي. ورورو راځه.
خانصر، دا دې ته ورسېدم.
موساګله، ستړی مې شي.
ته صبر چې دا دې نیالګیو بار کېدم، بیا به ځواب درکړم. جنتی سی ده اسلام موری، خدای ده ده کل لمسی و چیخت نکتو آئی که.
آمین. موسا گولا، ستره هم وی خلاصونه دی پو دعا نیولیو، چه دی ویل؟
که ده سوال دان خان سب کرده و تو آئی که، بیا بمی زواب ور کرده و لطه شرمیگم.
یاره موسا گولا، خزماتی وی، ده چشی دعا نی کولا؟
خان صاحب، مولوی صاحب می اوریدلی چې د نیالګیو کرل صدقه ده. سبا یا بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي، د کلي کوڅې پاکوي. ته وایې ښه، ما دا نیالګي واخیستل، ما وی نوی کال دی، دا به م په ځینو ځایونو کې کینو.
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه، خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله.
خان صاحب، اصلا د مور نه شرمېږم. ته وایې ښه.
موسا ګله، مه شرمېږه، زه خو دې د مور په ځای یم.
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې. ته وایې ښه، داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړي.
ته څه وایې والکه؟
هو خو خان صاحب، اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي. ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي. ته وایې ښه، او زر پری می پنصیب سی.
آمین آمین، خدا دې وکي.
خیر وسه خان صاحب، اې داس لموري تم دواره تا وک کنه تا وایخه کدوا د خدای قبول کړه، یو خسته شال مدر تا واخلم.
یاره موسی ګل
بلې درنو اردن کو تاسو د یو کلی زرغون ډرامې 240مه برخه لازادي رادیو څخه واوریدل. اوس مو د ډرامې اړوند یو موضوع په اړه بحث ته زه یوسف زدران هر کلی کوم. درنو اردن کو غسی لکه مخکې چې یادونه شو وړاندې په دې غږیږي چې کلیوالي او ولسی شوراګانې د ولس او ملت د ښیګڼې او امنیت لپاره څه کولای شي او یا څه یې کړی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو هم را سره برخه اخیستل شي. شمیرې مو دی 0999 او 0 2 2 2 5 5. بس په دې کې چې ولسی او قومي شوراګانې چې په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي د خپل ولس د ښیګڼې لپاره څه کولی شي او یا تر اوسه ستاسو په سیمو کې څه کړي پاړي. ستاسو ګڼ شمېر پیغامونه په 0 2 6 9 0 1 8 0 1 8 شمېره هم را رسیدلې دي. خو په دې موضوع د لا بحث لپاره د پکتیا د ولسی جرګې او بنسټ ایښودونکي زمرد خان منګل هم را سره په خبرونه کې ده چې تاسو ته خرغلاس وایم. منګل صاحب را سره د ټلیفون په لیکره ده وصل ده. منګل صاحب زموږ سره په خبرونه کې یې. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. تاسو چې تر اوږدې مودې رئیس په دغه بنسټ کې کار کوي او بیلابیل ولسی خوځښتونه مرامنځته کړی دي، اصلا دا شوراګانې څه ګټه لري؟ خدکه په پیل کې زموږ اوریدونکو ته دا ګټه بیان شي، ولې ډیر ځوانان نن سبا په دې کې بوخت دي؟
ډېر څه زه به د مکالمې په ډول باندې لږ وړاندې ولاړم. دا ولسي جوړښتونه یا ولسي شوراګانې په افغانستان کې د دې تاریخ ته او د دې اغېز او برخلیک ټاکونکو مسایلو کې د دې ونډه تاریخ ثابته کړې ده چې افغانستان د جرګو کور ده او په جرګو باندې لوی ملي مسایل او برخلیک ټاکونکي مسایلو ته د حل لارې پیدا کړې دي. نو ایران ته به ډېر نه ځمه را به سمه د اساسي قانون د شپږم فصل د نوي جرګې بحث ته ګوره. د نوي جرګې په نوم باندې موسسه په نړۍ کې یو بیله یو نوی یو ډول د ولسونو د ارادې د مظهر چې صرف افغانان خوشبختانه د دې نه برخمن دي. ولسي یا د نوي جرګې چې د هغې جوړښت په د اساسي قانون لسمه یولسمه دولسمه موضوع کې تعریف دی، هغو ته به نه ځمه. را به سمه کلو ته دا جوړښتونه په کلو کې که د ټاکنو قانون ته مراجعه وکړو هغه هم څلور نوه ولسي جوړښتونو باندې تاکید کوي چې یو د کلي شوراګانې دي، یو د ولسوالۍ شوراګانې دي او ولایتي شوراګانې دي. بلاخره د ولسي جرګې شورا دي که د جرګه هم همدغه تعریف کړو د کلي نه شروع، یعنې د کلي جرګه، د ولسوالۍ جرګه، د ولایت جرګه چې محلي جرګې سیمه ییزې جرګې ورته ویل کېږي او کمیټې
منګل صاحب د نورو شوراګانو لپاره خو بله منګل صاحب د نورو شوراګانو لپاره هم هڅې روانې لکه تاسو چې یادونه وکړه. خو په پیل کې چې شروع د کلیوالي شوراګانو کېږي په همدې کې پاتې شو، اصلا دا د خپل ولس د خیر او ښیګڼې لپاره څه کولی شي او فکر کوي چې په افغاني ټولنه کې تر دې دمغه رول چې باید ادا کړی وای څه یې کړی دي؟
په د انقلاب یا د څلور لسیزو د غمیز نه راوروسته یو څه اندازه دا قومي جوړښتونه ضعیف شول په بېلابېلو عواملو باندې چې هغه ډېر اوږد بحث ته کدې ته ځو. خو د دې نه وړاندې هغه قومي جوړښتونه چې د کلو یا د کلو شوراګانې دا څو بادونو یا په څو برخو کې ولسونو ته، نظام ته او خپلې سیمې ته مؤثرې وي، ګټورې وي او دي یو د کلی په حساب باندې چې کومه منازعه یا ستونزه به پېښېدله د خلکو به ورته رسیدګي کوله او یو به د مثلا د غره دپاره یا د تړون دپاره چې دوی به کوم تصمیم تصمیمات نیول او په هغو باندې هغه قواعد به چې رامنځته کول او ډېر به قوي وو او ثابت ترې سرغړونه نه شوه کولی. او یو هم ګوره کله به چې کلي کې څه مسله پېښېدله او سم هم دغه سیدی ولسوالی ته به چې دغه موضوع بله بیرته به ولسوالي راځي کوله چې تاسو په کلي کښې پلانکی مسلګي دي
تاسو په ټوله کې په اهمیت باندې خبرې وکړې. ولې دا چې خپل ولس په دې اړه څه وایي؟ مونږ ته درنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریښي دي چې تر ډېره دوی وایي چې مونږ ترخه خاطره نه لرو. ښه ده چې دا په ګډه سره اورو چې دوی څه وایي.
السلام علیکم. د آزادۍ اوریدونکو یو عبدالله روزانه ننګرهار ښار د روزات ولسوالۍ نه مې تماس نیولی. نو زموږ په کلي کښې د ولسي شورا غړي کښې دي مخکې مې کار کړی مې اوس به دې زه د لوبو چارواکو نه هیله لرم چې هغه خلک چې په دنده وګاري چې هغه د خلکو حق او حقوق وپېژني. وسلام.
وعلیکم د کابل اقتدار ولسوالۍ کوز ملا څخه نن داسې کومې شوراګانې راغونډېږي یا شورا کوي راغونډ شي کوم د امنیت باره کښې نه وغږي خو کومه نتیجه مثبته نتیجه نه لري او بېرته سره هغسې لاړ شي.
تاسو همیشنه اورېدونکی عنایت تنګیوال له وردګو څخه. واقعا ډېره ښایسته موضوع په موضوع مې نن نظر داسې دی چې زمونږ په سیمه کښې خو تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او کول یې په کار دي نو باید وشي ځکه چې دلته نو سړکونه مو هم خراب دي او مکتبونه کتابونه نه لري. ستونزې خو زیاتې دي خو توسه کومه رسېدنه ورته نه ده شوې. هیله کوم چې زمونږ د لوړ پورې چارواکي اواز واوري او دې ته کومه رسېدنه وکړي. مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم. تحصیل زالان د ننګرهار ولایت پچیراګام ولسوالۍ پیغام پر ګډم. د کلیوالي شوراګانې د کلي د اقتصادي پرمختګ او د کلي د یووالي په ساتل د کلي د خلکو د یووالي په ساتلو کښې خورا مهم رول لري. خو ولې بدبختانه چې زموږ په ولسوالۍ په ولسوالۍ کښې شوراګانې بېخي شتون نه لري. که شتون لري نو هم څه پرې خبر نه دي او خپل کارونه په خپله ګټه رسوي.
بلې السلام علیکم. زه علي نور د خوست ولایت علیشېر ولسوالۍ کرغوی له کلي نه خبرې کوم. تاسو ښې موضوع ته اشاره کړې وه. په دې کښې وکیلان او دا ولسوالان قومندانان چې ټوله درغلي به کړې ده تر اوسه پورې مونږ درې نیم سوه کورونه مې مختب کړې نیک ملي پیوستون د هرې نعمت نه نامخ.
بلې د درنو اردوونکو پیغامونه وو چې 0906901 شمېرې ته هم راته پرېښو. کولی شئ د خپلې سیمې نور حال او تصویر هم په همدې شمېره مونږ ته ووایئ چې په خپرونه کښې درته شریکوو. منګل صاحب د اردوونکو پیغامونه هم تر ډېره دا دي چې یا خو دوی د دغو شوراګانو له فعالیت څخه نه دي خبر، حتی ډېرې له جوړښت څخه نه دي خبر. نو فکر نه کوئ چې دا پروسه که پیل شوې هم ده او ډېری ځوانان هیله لري، مشران په کښې ګډون لري، یا خو یې څه کړي نه دي او یا دوی په خپل کار کښې ناکامه دي.
بالکل. اور دغه دوه نظرونه وو. څومره چې ما د اورېدونکو نظرونه واورېدل هم مې په هغه بود باندې وغږېدل چې اهمیت یې څومره ده او د دوی اقتصادي ارزښت یا مثلا ټولنیز ارزښت او هغه چا چې اندېښنه لرله هغه هم په ځای ده. ګوره په دې وروستیو کښې هغه اصلي ادرسونه هم دولت د پام غورځولی دي متاسفانه او هم په ولس کښې دغسې یو خوځښت همداسې نه شته چې دې اصلي ادرسونو ته لاره پیدا کړي. په کلي کښې که ولس وغواړي رښتینی استازي رښتینی خلک راوباسي صحنې ته هغو تر شا ودرېږي باور وکړه چې هم به په امنیتي لحاظ باندې هم به په اقتصادي لحاظ باندې هم به په ټولنیز لحاظ باندې هم به د قانون او د حقوقو او د جزا په دې مواردو کښې دا خلک ډېر اغېزمن وي. خو که چېرته هغه ادرسونه چې اصلي ادرسونه نه دي، یعنې هغه څوک چې یا یې پیسې پیدا کړي دي، هغه څوک چې اوسته لري، هغه څوک چې دولت سره کسانو سره پېژني یا کوم وکیل سره هغه لري، کوم اهلیت د دې نه لري، هغه خلکو باندې تعمیل شوي دي. واقعي خبره ده چې خلک د دې حالت نه ناراضه دي. که چېرته واقعي دغه ولس وغواړي، دا خلک وغواړي، مثلا یو کلی وغواړي چې رښتینی استازي تر رامنځته
کړي په دې راتلونکو پلانونو به یې غږېږو چې څنګه کولی شي. بلې په راتلونکو به غږېږو چې څنګه دا مؤثر او اغېزمن واقع کېدی شي. ما اوریدونکي دا وخت راسره په اړیکه کښې هم شته. زیرک خان له خوست نه راسره اړیکه نیولې. زیرک خان، خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلې، ستړي مشي. اصلا ستاسو تحلیل څه دی؟ کلیوالي شوراګانو څه کړي دي که نه؟ بلې مهرباني، راسره وصل یې که خبرې وکړئ.
زدران صاحب ګرځي؟
بلې، ستاسو غږ راځي. زیرک صاحب مهرباني.
قربان درشم، ډېره بخښنه غواړم. دا چې ښه موضوع مې انتخاب کړې، زه هم په دې غواړم چې په دې موضوع در سره خبرې وکړم.
مهرباني، ستاسو نظر اورو.
مهرباني. انتخاب او دا چې انتخابات لړۍ روانه ده په ټول افغانستان کې او په څلور درش ولایتونو کې. اول خو به درته وایم مزدران صاحب زموږ دپاره په نن لیکنه باید وشي، ولې چې او په ځینو ولایتونو کې دغه ستونزه شته. مزدران صاحب چې ځینې وایي چې موږ
زیرک صاحب دا چې د کلیوالي شوراګان لوړ تزونو تبن سبت نام دغه موضوعات باندې پراتلونکو کې بحث لرو، اما که په کلیوالي شوراګانو کې پاتو شو دوی آیا څه اقدامات کړی دي، څه کولای شي؟ ستاسو خپل سیمه حال څه دی؟
امره کومه دران صاحب موږ په خپل هم د قدرت وای چې لکه څنګه چې تاسو هم په ختنه وکړای شي مثال په کلیوالي شوراګو کې څومره غدر ترلاسه شي لونه او کچرته په دغه سه ټولنه کې وګورو چې یو خنمان وی او ته په خطو غره ورکړ شادي خپل دي کړي له خطه دل کیږي چې یو هوت نو نمائنده وته کیږي زید باندې څنګه لري نو کچرته دې ته غره ورکړ شي او پینداک بری ته خیره ترونه او دا چې څنګه بلی شي
مهرباني خټاکنه آینده کې ستونزې حلول شي. تاسو نظر داو بل اردن کې تورزو چې دا وخر سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره ستاسو اړیکه وسلې دم بل ته ورزو مهرباني دا وخت تاسو را سره وسلې لطفا خپل ځان معرفي کړئ او لاغي ورسه د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه تاسو نظر کول رو ډیره به مهرباني وي.
السلام علیکم لیک ترغله سپیا مقدس مالا کابل ولایت نا
مقدس خور مهرباني تاسو نظر او کلیوالي شوراګانو کې سم په کابل کې خپل د کابل مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم.
اړیکه وشلې دل بل اردن کې تا ورزو چې دا وخت را سره شته زمونږ په ټلیفوني لائن کې ستړي مشه.
سلام مینا درنا اسکولنا لونګ په ددران سبتا تو محترم مینما منګر سبتا او تاسو محترم تخنیکر
ډیر مننه
تر څنګه نه دبرو مینا نا کو بریدم کوتا چې کوم چرو غږ جوړوي.
خیر ستنګوال سب کسم مونږ تاسو نظر مخبر کو کاغه تاسو وی لن نظر د کبل ولرو د کلیوالي شوراګان د اهمیت په اړه باندې الته دا شته تشکیل موجود دی کار نه کوي کڅنګ
بالکل واقعیا ډیره ښایسته موضوع ده. متاسفانه د دران صاحب داسې کوم کار خو دلته نه دی شوی او دا بېخي نشته دي. که نه چې مثال دا رقم دې کولی هغه کې داسې والا کوم د شی وچ مثال ورشي ورته
خیر اوسې. تاسو په دې باور یئ چې نه حتی تشکیل هلته کلیوالي شوراګانې نشته. درنو اوردونکو ستاسو نظرونه وو چې د مخامخ اړیکو له لارو مو اخیستل، ولې که ستاسو له نظرونه پاتې وي په غږ ثبتوونکي ماشین شمیره کې هم راته ثبتولی شئ. شمیره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. منګل صاحب را سره یئ؟ بله
او
د اردن کې خلا هم ګیلې لري خو په ټوله کې څنګه ممکن ده چې پراتلونکو کې دا شوراګانې داسې جوړ شي چې هغه اغیز هم ډیر وي او خلک هم ترې خوشاله وي؟ که په دې اړه باندې که څومره مخکې لګ تاسو بحث وکړم کلا وضاحت ورکړل شي.
مهرباني ګوره یو اوریدونکي باج وایي چې مثلا شوراګانې موږ نه لرو، ولې شورا په هغه ډول باندې چې د اوس کوم سیستم روان ده په دې نه وګوره په کلي کې چې کله یوه منازعه د دوو کورونو یا د دوو فامیلونو یا د دوو خیلونو تر منځ کېږي، حتی هلته سپین ږیره ټاکل کېږي د خیر ښېګڼې دپاره. دا په ذات کې یو مشورهي شکل لري، یو د جرګې شکل لري که نه؟ او دا چې دا اوس مثلا کوم چارچوکات ورته جوړ شوی ده او څه اندازه د دوی جوړښت اصلیتوب پاتې ځي تطبیقېږي لیکل کېږي ثبت کېږي، دا بیا بېله بڼه ده. ولې که دغه موږ وایو چې موږ په کلي کې دغسې یو جوړښت نه لرو یا نشته، نو دا به زه خپله ځان ته قناعت نه شم ورکولی. دا شته سیمو کې دا شته، دا موجود دي. هر کله چې واقع کېږي دا خلک راغونډېږي، د خیر او د ښېګڼې خلک معلوم دي.
بله منګل صاحب، له کلیوالو راخه دا چې اوس دا چې اوس کډوالي ډیره شوي او اکثره خلک بې ځای دي، فرزن په خپل کابل کې د بیلابیلو قومونو مشورګان فعالیت لري چې بیرته دوی راځي کیږي هغه کلیوالو ته خدمت وړاندې کوي، البته مرکز کې دا شوراګان نن سبا ځوانان هم تر ډیره جوړوي. اغیز یې د سپینګیرو شوراګانو زیات دی چې هغه د کلیوالو خدمت لپاره جوړی کنه. ځوانان چې کوم فعالیت په دې وروستیو څو کلونو کې پیل کړی دا به خورا مهم وي.
د مشرانو شوراګانې او د ځوانانو شوراګانې څه یو تفاوت موجود ده؟ تفاوت په دې ده چې د سپینګرو او د مشرانو شوراګانو کې خیر ښېګڼې، د روغې جوړې، د دودیزو مسایلو، د ښې اوبادې، د مړي ژوندي او دغسې مسایل دي. ولې د ځوانانو شوراګانې بیا د دې سره په دې کې ده چې هغه علمیت طرف ته د خپل حقونو د هغه ترلاسه کولو دپاره، د خپل افغانیتوب دپاره، د خپل قوم
مثلا د خپل ولس د خپل سیمې د حمایت لپاره د پروګرامونو د جلبولو لپاره د وکیلانو سره د نورو خلکو سره یا په ټولو کې یو ارتباطي پل ده د ولس او د دولت ترمنځ. نو دا شون مشران هم کوي ولا په ځوانانو کې بیا اخیر ولا په دې اوسني باندې
منګل صاحب
په ډېره حده پورې چې موږ د مشرانو سره ناست دي وایي د ځوانانو حرکتونه
منگل سے پدی اڑا جتا سو لکھنی کڑی دی او لخل کو سرا ناست پاس شوی ای پٹو لکی دا کلی والی شوراگان دا ملی گٹو لپارا چکولی شی لکلی والو روخ کچیر دو دوی مجموعہ گٹی کی آیا دا ملت جوڑون لپارا ہم اغیز لری؟
موږ څنګه کولای شو چې د کلي نه راخیل کړو د یووالي پیغام ولېږدوو تر ولسوالۍ پورې تر ولایت پورې حتی تر ټول افغانستان پورې. لکه د موږ د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو ګډه جرګه یو مثال کېدای شي. موږ په پکتیا کې هغه مېش قومونه په لویه پکتیا کې کابل کې چې دي په ننګرهار او
بلې 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 ډېر زیاته مننه منګل صاحب. فکر کوم ساسو اړیکم په دې وروستیو کې وشلېدل او د خبرونې وخت هم پای ته رسیدو. خدای چې خدای پاماني مو سره ونه شو کړی وبخی. البته د خبرونې لارې زمونږ خدای پاماني ومنې. درنو اردوونکو له تاسو نه هم مننه چې په خبرونې کې را سره مو ګډون وکړل او ساسي ګڼ شمېر غږیز پیغامونه مونږ ته را رسیدلې دي. دا به په نوبت درته خبرو. ډېره مننه چې په خبرونې کې مو را سره ګډون وکړ او یا مخامخ را سره اړیکې نیسي. تر هغه چې راتلونکي پنځشنبه په یو بل موضوع له تاسو سره غږیږو، دا موضوع د دوشنبه په مازیګر 4:30 بجې د یو کلی زرغګونه ډرامې لار لتا سره خبرو. را سره اوسئ. ډراما د دوشنبه په ورځ پاوکم 15 بجې اوریدل شي او تر څنګ ژوندۍ پاس دا وخت لمون سره اوریدل شي چې ملمه هم نظر څرګندوي او تاسو درو نوردونکو نظرونه هم اخلو. نو تر هغه چې بیا ز یوسف زران تاسو په خدمت کې حاضرېم، تاسو ټول په پاک خدای سپارم.